نه د مازیګر څلور بجې دی. قدرمن اوریدونکو دا یو ساده خبرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی همکارۍ زه رضوان مراد وړاندې کوم. په افغانستان او سیمه او نړۍ کې په کې مهم رپورټونه لرو او د غراس د وروستیو تحولاتو غټو پیښو په اړه درته مطالب هم لرو. د ورکوشو عزیزانو د لټون پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي، خو په سر کې د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه واورئ.
د کندوز ولایت په یو خوونځي کې نن یو ځل بیا د زهرجنو غازو د پاشلو له امله یو شمېر نجونې مسمومې شوې دي. په فراه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکاپټر راغورځېدلی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې سلګونه کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د خبرونو تفصیل: په کندوز ولایت کې نن یو ځل بیا د انجونو په یو خوونځي کې زهرجن غاز پاشل شوی او یو شمېر انجونې مسمومې کړې دي. د کندوز د والی ویان محبوب الله سیدی ازاد رادیو ته وویل چې د دغو زهرجنو غازو له امله شل تن انجونې مسمومې شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. تیره ورځ او تیره اونۍ هم په کندوز ولایت کې د انجونو په دوه خوونځیو کې زهرجن غاز پاشل شوی و چې لسګون انجونې مسمومې کړې وي. لا تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د کندوز والی انجینیر محمد عمر ویلي چې زینه کړای هڅه کوي په دی ولایت کې د انجونو د زده کړې مخه ونیسي. په یو بل خبر کې ویل شوی په پام کې ده په کندوز کې په راتلونکو لس ورځو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د کندوز والی انجینیر محمد عمر آزاد رادیو ته وویل چې سر له اوسه د پوځي عملیاتو ته تیار روان دی او د ملي اردو سباندې 2000 عسكر کندوز ته ورغلي دي. د وویل چې بهرنیو ځواکونو هم دغو عملیاتو ته له هر پلوه تیاری نیولی دی. د کندوز د والی په خبره د افغان او بهرنیو ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې چې کومې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شي هغه به په ټینګه وساتل شي. لاله وړاندې ویل شوی چې په هر کې به هم د افغان او بهرنۍ ځواکونو پراخ پوځي عملیات پیل شي، خو د پیلېدو دقیقه نیټه لا تر اوسه نه ده معلومه شوې. په فراه ولایت کې نن غرمه مهال د بهرنۍ ځواکونو یو هلیکاپټر راغورځېدلې ده. د فراه والی روح الامین آزاد رادیو ته وویل چې د دې هلیکاپټر د فراه والی روح الامین آزاد رادیو ته د هلیکاپټر غورځېدل تایید کړل، خو ویل چې د غورځېدو د علت او تلفاتو په اړه لا تر اوسه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو یو سیمه ییز قومندان ادعا کړې چې د هلیکاپټر دوی راغورځولې او ټول سواره کسان پکې وژلې دي، خو د فراه سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې د هلیکاپټر د غورځېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. بهرنیو ځواکونو هم لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې په دوه جلا عملیاتو کې سلګونه کیلوګرامه مخدره او کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي نیول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا مخدره مواد ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې په دیشو ولسوالۍ کې ترلاسه شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په نیول شوو مخدره موادو کې شل کیلوګرامه هیروین، 225 کیلوګرامه تریاک او سباندې زر کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغو مخدره موادو په تور څلور کسان هم نیول شوي، خو د دوی هویت نه دی څرګند شوی. او نن سهار د خوست ګردیز په لوی لارې د ګردیز سړی په سیمه کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه عسكر ټپیان شوي دي. د پکتیا د وزیر ولسوال عبدالولي زادران آزاد رادیو ته وویل چې دا چاودنه د ملي اردو د پیاده عسکرو په غزمه شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړي چې په دې چاودنه کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي، خو د پکتیا سیمه ییز چارواکي د اداره دوي. په یو بل خبر کې ویل شوی چې نن سهار د کندهار ښار د ښکارپور په دروازه کې د یو پخواني جهادي قومندان مولا سید محمد اخوند ورور نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وژل شوې دي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ویلی چې د کس له امریکایانو سره کار کوي نو ځکه د دوی لخوا وژل شوې دي. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایران سپه پاسداران انقلاب ځواک نن د هرمز تنګي خواوشا سیمه کې د پوځي تطبیقاتو په ترڅ کې 15 مزایل وازمول. د فارس نیوز خبري اژانس وایي لزمکه نزمکه او لزمکه بهر ته ټولو مزایلو یو مشخص هدف ووشت. د سپه پاسداران انقلاب ځواک لخوا په خلیج او هرمز تنګي کې د پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران او لویدیز ترمنځ د هیواد اټومي پروګرام پر سر کړکېچ زیات شوی دی. لویدیز تهران تورنوي چې له اټومي پروګرام څخه هدف د اټوم بم تولید دی، خو ایران دغه تورونه ردوي. تیره اونی پنتاگون وویل که هم واشنگتن د ایران د اټومي فعالیتونو د بندولو لپاره د ډیپلوماسۍ او د بندیزونو فشارونو ته دوام ورکوي، خو د دې هیواد پر ضد د امریکا د پوځي اقدام احتمال لا هم شته. د یو بل خبر له مخې د ایران خبري رسنۍ وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له مشر یوکیا امانو سره په ویانا کې ګوري چې د ملګرو ملتونو ملاتړي د سونګ پلان په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د پلان له مخې به ایران په ټیټه کچه یورانیم د لوړ کچه یورانیمو د غني کېدو لپاره بهر ته استوي چې تهران مخکې دغه پلان رد کړی، خو متکینن وویل چې دی به له ښاغلي امانو سره په دې اړه په جدي او په جزئیاتو خبري وکړي. د ایران د یو مخالف مشر مهدي کروبی میرمن وایي که د کروبی د کورنۍ غړو ته کوم زیان ورسیږي نو اسلامي رژیم به مسؤول وي. د کروبی په ویبپاڼې پورې مربوط د سهام نیوز لخوا په خپره شوې اعلامیه کې فاطمی کروبی وایي په وروستیو کې په تهران کې اپارتمان ته وسلوال کسان ننوتي وو، خو هغه مهال دوی په اپارتمان کې نه وو. فاطمه کروبی وویل کورنۍ له ځپل شوو خلکو سره د ټینګ ملاتړ په خاطر حتی له ابتدایي امنیت څخه هم نه ده برخمنه. میرمن کروبی وویل د سخت دریځو یوه ډله چې د نوموړې په وینا د فاسدو چارواکو لخوا تمویلیږي په تهران کې د دوی اپارتمان ته ننوتي وو او د اپارتمان دننه یې چور او تالان ګډ کړی وو. کروبی او د اپوزیسیون مهم مشر میر حسین موسوي د جون د میاشتې لانجمنو انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر محمود احمد نژاد بیا وټاکل شو د پراخو مظاهرو مشري کړې ده. بینکاک به نن د نورو ناارامو یو شاهد وي. دا وروسته تر دې چې د تایلند صدر اعظم د سرو کمیسو مظاهره کوونکو چې د دې ښار مرکزي برخه یې په خپله ولکه کې راوستې ده د سولې وړاندیز رد کړ. د تایلند صدر اعظم ابهست ویجاجیوا په ټلویزیوني وینا کې چې د هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درسیزې په خوا کې و ژمنه وکړه چې د بینکاک د تجارتي مرکز له زړه څخه به د حکومت ضد سرو کمیسي مظاهره کوونکي لرې کوي، خو هغه دا ونه ویل چې امنیتي ځواکونه به کله دغه اقدام کوي. ویجاجیوا مخکې د مظاهره کوونکو د روغې جوړې وړاندیز چې د اعتراض زونه د پایتر رسیدو لپاره د نوې انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کړې و رد کړ. مظاهره کوونکي د هغه حکومت غیر قانوني بولي. له بینکاک څخه د خبر اعلانو له راپورونو سره سم د مظاهره کوونکو مشرانو په زرګونو مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړي چې هر لحظه د دې امکان شته چې ځواکونه پرې حمله وکړي. د سرو کمیسو مظاهره کوونکو لخوا چې له څه باندې یوې میاشتې را په دې خوا یې د بینکاک په مرکزي برخه کې د توریزم او د پلورنځیو اساسي سیمه اشغال کړې، په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او شاوخوا زر تنه نور ژوبل شوي دي. القاعده شبکې په عراق کې د خپلو دوو لویو قمندانانو وژل کېدا یوه اونۍ وروسته له دې تایید کړ چې امریکایي او عراقي چارواکو د هغو د وژلو اعلان کړی و. ابو عمر البغدادي او ایوب المصري چې له اسامه بن لادن سره یې مستقیمې اړیکې لرلې د اپریل په 13مه وژل شوي ول. د عراق صدر اعظم نوري المالکي د هغوی له وژل کېدو وروسته وویل چې د عراق ملت ته یو لوی خطر له مخې لرې شو. د چین یو لوړ رتبه چارواکي نن وویل چې د طبیعت په سیمه کې د زلزلې ژغورونکي هڅې اوس د بیا رغونې او بې کوره شوو کسانو ته د سرپناه موندلو پر هڅو متمرکز شوي دي. د چین د صدر اعظم مرستیال هو لیانګو وویل اوس کارونه د اوسېدو پر موقتي ځایونو، د ټپیانو پر معالجې او د زلزلې د ځپل شوو سیمو پر بیا رغونې متمرکز دي. د چین سنهوا خبري اژانس وایي د اپریل 14مې زلزلې له امله د مړو شمېر 2203 تنو ته رسېدلی او څه باندې 2000 نور ټپیان دي. درې اویا کسان تر اوسه تري تم دي. افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نمازګر څلور بجې دي. استرالیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د اردو او پولیسو پروزلو کې به خپل مرسته پراخه کړي. په زابل ولایت کې نن یې ځان وژونکي حملې ګڼ شمېر ملکی کسان وژل. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ثور د اتمې یعنی د مجاهدینو د بری د ورځې جشن لمانځلو لپاره تیاری نیسي. په برتانیا کې د هغو تازه رپورټونو له خبرې دروسته اندېښنې پارېدلې چې ویل کېږي افغان حکومت ته د سپارل شوو بندیانو سره ناوړه چلند شوی دی. په کابل کې د انځورونو په زړه پورې نندارتون حال درکو او د پاکستان د لشکر طیبه سخت دریځې وسلوالې ډلې په اړه هم درته مطلب لرو. د ورکشو د عزیزانو د لټون پروګرام بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. څلور بجې او نهه دقیقې شوې. استرالیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د اردو پولیسو په روزلو کې به مرسته وکړي. د استرالیا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو سره د لیدو پر مهال په دې ټینګار وکړ چې په امنیتي برخه کې به افغانستان سره پر پخوانیو مرستو سربیره نورې مرستې هم وکړي. د استرالیا د دفاع وزیر جان فالکنر تیره ورځ په کابل کې د استرالیایي پوځیانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې افغان پولیس ته به په هیواد کې دننه او بهر د مسلکي روزنو زمینې برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین په رپورټ کې.
استرالیا یو ځل بیا د افغان پوځیانو په روزلو کې د هغه هیواد پر دوامدار مرستو ټینګار وکړ. د استرالیا د دفاع وزیر جان فالکلر په افغانستان کې له استرالیایي پوځیانو سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې د پلان شوو جرمونو د کشف په برخه کې به د افغانستان د اردو او پولیسو په روزلو کې مرستې وکړي. جان فالکلر د شنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو سره د لیدو پر مهال دا ژمنه هم کړې ده چې د افغان پوځیانو د مسلکي وړتیا په لوړولو کې به هم مرستې وکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مدیر ظاهر مراد د آزادې راډیو ته وویل چې د استرالیا د دفاع وزیر له خپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره د لیدو پر مهال وویل هیواد حاضر دی چې د افغان پوځ له پیاوړي کېدو او د امنیتي حالاتو له ښه کېدو سره نورې مرستې هم وکړي. ده وویل
دوی دواړو د افغانستان د امنیتي وضع او همدارنګ د افغانستان اسلامي دولت سره د افغانانو د بیا پیوستون په اړه خبرې وکړې او همداراز د افغانستان د دفاع ملي وزیر هیله یې څرګنده کړه چې تر څو د دغه هیواد مرستې افغانستان دپاره په ځانګړې توګه د ملي دفاع وزارت د ملي اردو د پرسنل دپاره دی د خپلې مرستې جاري وساتي. ښاغلي فالکنر وویل چې خپلې مرستې به د افغانستان دولت ته سپاري او په ځانګړې توګه به د ملي اردو د پرسنل په تعلیم او تربیه ښوونه او روزنه او د هغې په تجهیز کې خپلې مرستې ترسره کوي.
استرالیا اوس مهال څه باندې 1300 سرتیري لري چې د ایساف یا سوله ساتو ځواکونو په لیکو کې د ارزګان په ولایت کې فعالیت کوي. د استرالیا د دفاع وزیر د هیواد د کورنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره هم لیدلی دي. د دې وزارت ویان زمری بشری د ازادۍ راډیو ته وویل چې جان فالکنر د افغان پولیسو د مسلکي روزلو او د دوی د وړتیا د لوړولو ژمنې هم کړې دي.
په دغه ملاقات کې د پولیسو پر ظرفیتونو، تعلیم او تربیې او په پیاوړي کېدلو باندې خبرې وسوې. د افغانستان د کورنیو چارو مشرتابه له هغوی نه دا غوښتنه وکړه تر څو د پولیسو د تعلیم او تربیې په برخه کې زیات ګامونه پورته شي او خاصتا د افغانستان ځوان کدرونه دې له هېواده بهر واستول شي تر څو د نویو معیارونو پر بنسټ نوي پولیسي تعلیمات وویني. چې خوشبختانه ښاغلي وزیر د دفاع د استرالیا په دې هکله د همکارۍ څرګندونه وکړه او دوی خپل آمادګي په دې هکله څرګنده کړه.
استرالیا په داسې حال کې د افغان ځواکونو له روزلو سره د مرستو ژمنې کوي چې نړیواله ټولنه په دې هڅه کې ده چې د یوه منظم پروګرام سره سم افغان ځواکونه د دې جوګه کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې د هیواد امنیت پرته د بهرنیو ځواکونو له مرستې وساتي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په زابل ولایت کې نن یوې ځان وژونکې حمله ګڼ شمېر ملکی کسان مړه او شو بل کړه. بلخوا قندهار هم د ناامنۍ د تازه پیښو شاهد دی. دوا خان مینپال او د دغو پیښو تفصیل.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن یوه پولیس ځان وژونکې هغه امنیتي سرتیري په نښه کړل چې د نړیوالو ځواکونو د لوجستیکي کاروان ساتنه یې کوله. د زابل د والي د ویان محمد جان رسولیار په خبره چې برید ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته واړوله. رسولیار وایي چې ژوبل کسان د ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي چې په وینا یې د ډېریو روغتیایي حالت نازک دی. د پیښې له ځایه وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل له بله پلوه نن سهار د کندهار ښار په شکاپور دروازه کې د حاجي عبدالحی په نوم یو سوداګر د وسلوالو کسانو په برید کې ووژل سو. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې وژل سوی کس د مشرانو جرګې د تیرې دورې د وکیل او د جهادي قمندان ملا سید محمد ورور دی. سرچینه وایي چې تر پیښو وروسته امنیتي ځواکونو پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه یې له پیښ سره د تړاو په تور څوک نه دي نیولي. مطبوعاتي دفتر همدارنګه وایي چې تېره شپه د کندهار ښار په اووه موزه کې د احمدشاه په نوم یو کس نیول سوی، چې په خبره یې د تېرې جمعې په ورځ یې د بولدک د پخواني ولسوال حاجي فضل الدین اغا د کور مخې ته چاودنه کړې او په ورته نورو پیښو کې یې لاس درلود. د سرچینې په خبره نیول سوی کس دا مال د نړیوالو ځواکونو سره تر پلټنو لاندې دی.
په برتانیا کې د هغو تازه راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنې راپارېدلې دي چې له مخې ویل کېږي هغه بندیان چې د برتانوي ځواکونو لخوا د افغانستان حکومت ته سپارل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شکنجه شوي دي. تېره اونۍ د برتانیې سترې محکمې هغه ادعاوې واورېدلې چې وایي افغان بندیان چې برتانوي ځواکونو افغانستان حکومت ته وسپارل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شکنجه شول. په دې اړه د برتانیې چاپ ابزرور ورځپاڼې د هغو اسنادو په حواله چې په دې وروستیو کې لاسته ورغلي یو لړ حقایق خپاره کړي دي او پر دې بنسټ یو رپورټ چمتو کړی چې جزئیات احمد تکل اوروي.
د برتانوي ځواکونو لخوا د افغانستان ملي امنیت ادارې ته د سپارل شویو بندیانو د شکنجې په اړه اسناد چې د ابزرور ورځپاڼې لاسته ورغلي ښایي چې د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح د 2001 کال په مارچ کې برتانوي مقاماتو ته یادونه کړې وه چې په کندهار کې له بندیانو سره د افغان ځواکونو د ناوړه چلند له ادعاو خبر دی. د برتانیې د بشري حقونو مدافعین ادعا کوي چې برتانوي ځواکونو د دې شکنجو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی او په 2001 کال کې بیا هم افغان ځواکونو ته د بندیانو سپارلو ته دوام ورکړی. دا محرم اسناد د برتانیې په ستره محکمه کې د هغو ادعاو له څېړنې سره په یو وخت کې خپره شوي چې د جګړې ضد د فعالې مایا ایونز لخوا د مشکوکو بندیانو د سپارلو په برخه کې د برتانیې د پالیسیو پر ضد مطرح شوي دي. محکمې دا ادعاوې واورېدې چې وایي هغه شپږ تنه افغان بندیان چې مشکوک وسلوال بلل شوي او د برتانوي ځواکونو لخوا د افغانستان د ملي امنیت زندان ته سپارل شوي وو، په بېخوبۍ شکنجه شوي، په کیبلونو وهل شوي او برقي شوکونه ورکړل شوي دي. میرمن ایوانس چې د برتانیې د بشري حقونو نور مدافعین هم ملاتړ کوي، استدلال کوي چې برتانیې افغان امنیتي قواو ته چې د شکنجې په ورکولو شهرت لري د بندیانو په سپارلو سره د بشري حقونو اصول مات کړي دي. په برتانیا کې د بشري حقونو مدافعان ادعا کوي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره له بندیانو سره د ناوړه چلند بدنامه سابقه لري او باید برتانوي ځواکونو هغو ته د بندیانو د سپارلو خطر په پام کې ساتلی وای. په دې یادښت کې د امرالله صالح اعتراف د کاناډا په مطبوعاتو کې د هغو راپورونو له خپرېدو یوه میاشت مخکې لیکل شوی چې له مخې یې ویل شوي وو کاناډایي ځواکونو بندیان افغان ځواکونو ته عمدن د دې لپاره سپارل چې شکنجه شي. دې ادعاو په کاناډا کې سخت انتقادونه راوپارول او تر اوسه هم پر حکومت فشارونه شته چې د دې ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. د برتانی قضا د حکومت د څرګندونې واورېدې چې وایي برتانوي ځواکونو د ملي امنیت په اداره کې خپلو مستنطقانو ته د تحقیقاتو لپاره خاص ځای درلود او ادعا کوي چې د افغانستان له استخباراتو سره ډیر نږدې اړیکې لري. خو برتانوي قاضیانو دا ادعاوې هم واورېدې چې وایي د برتانوي ځواکونو له لاسه له بندیانو سره له ناوړه چلند څخه د حکومت انکار له حقیقت سترګې پټول دي. د برتانیې د دفاع وزارت مدافع وکیلان دا ادعاوې ردوي چې ګنې د ملي امنیت ادارې ته ټول سپارل شوي بندیان په منظم ډول شکنجه شوي دي. دوی وایي چې له بندیانو سره د ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي. د 2008 کال په وروستیو کې د برتانیې پوځ او نورو چارواکو نور نو دا اجازه نه درلوده چې د ملي امنیت ادارو ته د تحقیقاتو لپاره ولاړ شي او وروسته له دې برتانوي ځواکونو ته امر وشو چې بندیان د ملي امنیت چارواکو ته ونسپاري. د برتانیې د استخباراتو د ادارې MI5 عمومي مشر جوناتان ایوانس په دې وروستیو کې د بندیانو په شکنجه کې د خپلې ادارې لاس لرل په کلکه رد کړل او ویې ویل دوی په شکنجه کې لاس نه لري او بل چاته هم اجازه نه ورکوي چې د دوی له نامه په استفادې سره څوک شکنجه کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د ثور د اتمی یعنی د مجاهدینو د بری د ورځې جشن ته تیارې نیسي. د دفاع وزارت وایي سکل به دا جشن د خلکو د جشن بڼه ولري او په ځانګړو مراسمو به ونمانځل شي. د جشن مانځلو ته ځانګړي کمیسون ټاکل شوی او د امکاناتو په برابرولو بوخت دی. خو ځینې خلک وایي په دې جشن ډیر لګښتونه کیږي او امنیتي وضعیت هم دومره د ډاډ وړ نه دی چې په ښه توګه دا جشن ترسره شي. وړم کال په همدې ورځ په دولتي مقاماتو ډزې شوې او مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوې وه. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
سکال با افغانستان که دسور داتم یاد مجاهدینو د بری د ورځی جشن په ځانګړو مراسمو ون منزل شي، خو حسب وشي چې لارې او سړکونه د عامو خلکو پر مخ ونه تړل شي او د خلکو ورځنیو کارونو ته پکې زیان ونه رسیږي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی چې د جشن د تیاریو د یو کمیسیون مشري ور په غاړه ده، د ازادۍ راډیو ته وویل چې د جشن د ښه او شاندارو نمانځلو لپاره درې کمیسیونونه ګمارل شوي دي او د کابل ښار په درې برخو کې به د یو لړ پوځي او تفریحي پروګرامونو په ترسره کولو سره ونمانځل شي.
مثال 8 ثور تجلیل خواهد شد. کوشش کردیم که یک مقدار از حالت نظامی جشن 8 ثور خارج کنین به یک حالت تفریحی.
دوی سکال به د ثور اتمه ونمانځل شي. حسم وکړی ده چې تر یوه حده یې له پوځي حالت څخه وباسو او خلکو ته د تفریح زمینه برابر کړو. پوځي مراسم به په ځانګړو ځایونو کې ترسره شي. د دفاع وزارت وایي جشن ته یې په زرګونو پوځیان ګمارلي دي چې د ښار په ټولو سیمو کې د خلکو او مراسمو امنیت وساتي، خو د کابل ځینې ښاریان وایي نه ښایي چې د هیواد په اوسنیو کمزورو اقتصادي حالاتو کې په جشن لګښتونه وشي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
زما نوم جمیل دی، ته د کابل اوسیدونکی یم. په دې مصرفونه باید چې دا د خوارانو غریبانانو دپاره فابریکې جوړ شي، شرکتونه شي، هر چې داسې یو کار په کار شي، غریبانان پکې هغه په کار شي، ځکه د کابل ډېر ځوانان دي، هغه خوشې ګرځي، څوک په کباړونه راټولوي، څوک بل څه کار کوي، څوک خارج ملکونو ته ځي، څوک ایران ته. زموږ ټولو واره چې څه وخت مخکې په ایران کې په افغانانو څونه تکلیفونه، څونه اذیت، څونه قتل، څونه مړه شو. باید چې دوی باندې شرکتونه هلته ساز شي، کارخانې ساز شي، فابریکې ساز شي، د هغه ځوانان چې خارج ته ځي هغه باید چې دلته په کار شي. اتم نصور اس پیدا لری دلتا.
د افغانستان دولت تیر کال د ثور د اتمې ورځې جشن ونه منځه، ځکه چې دوه کاله مخکې په همدې ورځ د مخالفینو لخوا پر مراسمو ډزې وشوې، مراسم ګډوډ او مرګ ژوبله پکې پیښه شوه. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې دوی په دې ورځ یو لړ ورزشي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
د هلمند ملي امنیت چارواکو ګڼ شمېر وسلې، ماینونه او چودونکي توکي د ډایک پروسې ته وسپارل. د هلمند ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد نعیم د ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلې د دولت د مخالفانو سره د نښتو ترڅنګ په ځینو کورونو کې د تلاشیو پر مهال نیولې دي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې اورو.
د هلمند ملي امنیت د چارواکو له لورې ګڼې هغه وسلې او چاودېدونکي توکي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې په بېلابېلو نښتو تلاشیو او کورونو کې نیول سوي وې، د یکشنبې په ورځ وډایک ته وسپارل سوې. د هلمند ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد نعیم مومین رسنیو ته وویل د دوی د کارکوونکو له لورې دغه وسلې او چاودېدونکي توکي د هلمند په بېلابېلو سیمو کې نیول سوي دي. د ملي امنیت رئیس وویل د ځان مرګو 15 واسکټونه، 14 ماینونه او تر 14 میله زیاتې وسلې، چې هوان 2 ملي متري توپ، راکټونه او لسګونه کیلوګرامه چاودېدونکي توکي پکې شامل و، د لسګونو کسانو سره یو ځای نیول سوي دي. چې د ملي امنیت رئیس په خبره د زیاتو نیول سوو کسانو دوسیه بشپړ سوي او د یو شمېر کسانو د لا تر کار لاندې دي.
دا شانس تاسې موجود ویني د ملي امنیت ویشو بیدارو غیرتمنو پاکو او صادقو کارمندانو په هڅو تقریبا د څلورو میاشتو په موده کې دا شان نیولی دي او د دښمن فعالیتونه یې خونسا کړي دي، چې په هغو کې تاسې وینئ چې واسکټونه دي، د راکټ مرمۍ دي، وسلاوې دي او ډېر ځورونکي شان چې هغه ماینونه دي، چې هغه کې په هر مین د ډېرو خلکو ژوند اخلي. دا تقریبا د دغو شانو د نیولو سره پلسګونو نفر د ولس او ملت دښمنان نیول سوي دي، چې هغه محکمې ته سپارل سوي دي او بعضي دوسیې جریان لري.
د ملي امنیت مسؤلین وایي په تیرو دریو میاشتو کې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې په خاص ډول لشکرګاه کې تر لس زیات ځانمرګ برید کوونکي مخکې تر برید یا ژوندې نیولي دي او یا یې هم په ډزو کې وژلي دي. د ځانمرګو بریدونو په دغه نیول سوو واسکټونو کې ځینې 15 کیلوګرامه وزن لري او کولی سي چې ډېره مرګ ژوبله واړوي. په هلمند کې د ملي دفاع وزارت د ډایاګ استازي ډګرمن محمد نسیم وویل دغه وسلې او چاودېدونکي توکي وروسته تر دې چې دوی ته وسپارل سوي پی آر ټي ته ورکوي او سمې وسلې د ملي دفاع وزارت په ډیپو کې ساتي. د وویل د ډایاګ د پروسې د پیل رئیس د ملي امنیت د ریاست له لوري 111 مله وسلې او د هلمند امنیت کمانډانې له لوري 33 مله درنې او سپکې وسلې ورته سپارل سوي دي.
33 مله وسلې د پاغو کې یو 82 توپ دی، یو دانه 82 هوان دی، یو دانه راکټ انداز دی، یو سکل ماشین دار دی، نور کلشن کوپونه او څه دغه نور انفلاکه مواد، چې دا انفلاکه مواد به موږ ګرځته تسلیمو پیارتی اخلی د منځه وړي او دغه وسلې چې دا ګمر ډیپو ته اچو د ډیپو څخه بیا کابل ته انتقال وزارت پاتې تسلیم خو په مجموع کې چې موږ ټوله کړې ده تقریبا 493 میله وسله موږ ټوله کړې ده.
د ډایګ مسول زیات کړ ډیر وخت کېږي چې وسلوالو کسانو په خپل خوښه وسلې او مهمات نه دي سپارلي. هغه وویل تر دې دمه 492 میله وسلې په هلمند کې د مسؤلو ادارو لوري ورته سپارل شوي دي چې دوی هم په خپل نوبت د هغوی اکثریت د ملي دفاع وزارت ډیپو ته رسولي دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور و سوات څلورتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په کابل کې د انزورونو یو داسې په زړه پورې نندارتون پرانستل شوی چې پکې په افغانستان کې د کابو یوې پیړۍ بدلونونه او د افغانانو د ژوند بیلابیل اړخونه ښودل شوي دي. د چارواکو په وینا دا انزورونه د دریو اروپایي عکاسانو لخوا اخیستل شوي چې اکثره د برتانیې په عامه کتابتون کې موجود دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د حمید مومن پر لګلی رپورټ کې اورو.
په دې نندارتون کې شاوخوا 150 داسې انځورونه نندارې ته وړاندې شوي چې پکې د افغانانو د کابو یوې پیړۍ د ژوند حالات ښودل شوي دي. دا نندارتون د آغا خان د ټولنې په همکارۍ د شنبې په ورځ د کابل په بابر بڼ کې پرانستل شوی چې د یوې میاشتې لپاره به دوام وکړي. په کابل کې د آغا خان ټولنې د کلتوري څانګې مسؤل شفیق ماشالله ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا انځورونه د دریو اروپایي عکاسانو دي چې له 1930 نه تر 1940 میلادي کلونو پورې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه اخیستل شوی دی. ښاغلی ماشالله وویل چې اکثر افغانان د خپل ماضي او د پخوانیو دودونو په اړه معلومات نه لري او دوی دغه نندارتون په همدې هدف پرانستل چې افغانانو ته د دوی د کلتور په اړه معلومات ورکړي. د وایده دغه نندارتون هدف د افغانانو د کلتور خودل دی، په ځانګړي ډول د افغانانو د جامو د اغوستلو د کلتور خودل دی چې په خوا پس ډول و. په دې انځورونو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو انځورونه موجود دي. د بیلګې په توګه د کابل بالا حصار، د غزنی بالا حصار، د جلال آباد، کندهار او د نورو سیمو د تاریخي آثارو انځورونه موجود دي. په افغانستان کې د انځورونو داسې زیات نندارتونونه جوړ شوي چې اکثره یې د جنګونو او تباهیو ښودونکي وو. خو دا لومړی ځل دی چې افغانانو ته د انځورونو یو داسې نندارتون پرانستل کېږي چې دوی کولی شي په هغې کې خپله کلتوري ماضي او د ټولنې جوړښتونه وګوري. دا نندارتون د کابل په جنوب لویدیځ کې په بابر بڼ کې پرانستل شوی چې په خپله یوه تاریخي سیمه ده او له بل لوري د ځای د پراخوالي له کبله زیات خلک کولی شي ورشي او خپله ماضي چې د یو انځوریز تاریخ په بڼه نندارې ته وړاندې شوې وګوري. ښاغلی مشل وویل چې له دې نندارتون څخه لیدنه وړیا ده او خلک اړ نه دي چې د هغې لپاره کوم ټکټ واخلي. هغه وویل چې له یوې میاشتې وروسته د دې نندارتون ټول انځورونه د برتانیې د دولت د یوې ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکول کېږي. دی وایي د دې نندارتون له پای ته رسېدو وروسته دا انځورونه به افغان دولت او د افغانستان ملي آرشیف ته د برتانیې د دولت د یوې ډالۍ په توګه ورکړی شي. ښاغلی مشل وویل چې د دوی یوه هڅه دا ده چې له دې لارې د افغانستان او برتانیې ترمنځ کلتوري اړیکې هم پیاوړې. په دې نندارتون کې تر ډېره د دریو اروپایي او په ځانګړي ډول برتانوي عکاس جیمز ریټری د سرګو لیدلې حل د انځورونو په بڼه ښودل شوی چې په بېلابېلو وختونو کې افغانستان ته سفرونه کړي وو. د دې نندارتون د جوړونکو په وینا دا د افغانستان د تاریخ هغه مهمه برخه وه چې یو ځل بیا دغه هیواد د نړۍ د سترو ځواکونو د توجه په مرکز بدل شوی وو او اړیکې خورا مهمې بلل کېدلې. د افغانستان د کابو یوې پیړۍ اصلي انځورونه په لندن کې د برتانیې په عامه کتابتون کې ساتل کېږي او اوس د هغې له مخې اخیستل شوي انځورونه په کابل کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو خبرونه چې د سحر لونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صبا 1290 نوي اوریدل شي. د غراستا سره کول شي چې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 صبا په کابل، جلال آباد، خندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول ووري. د ستاسو په زړه پورې مطالب ریپورتونه تاسو زموږ په ویب پاڼه یعنی www.azadiradio.com کې هم اوریدل شي او هم لیدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د پاکستان د سختدریزي وسلواله ډلې لشکر طیبه د فعالیتونو او د هند پر وړاندې د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه درته یو مطلب لرو. د غراس د ورکوشو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام هم اوریدلای شي. خو اوس په افغانستان کې څلور نیمه بچی کېدونکې د نوریاس نوریا سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیس له نوریاس نوریا اورو.